있는 아우아지아.
는 아우아지아.
السلام علیکم درنو ریدن کو په خیر راغلی د امریکا غږ آشنا راجو د خبرونو اوریدو ته اوس د نن او وضعیت پروګرام لرو. په دې پروګرام کې معمولا د افغانستان استاسي د کلی کور او منطقې د حالات په هکله راپورټونه خبرونه او مرکه اوري. نن هم مسلې شته، راپورټونه شته د افغانستان او د نړۍ د حالات په هکله. خو تر هر څه مخکې خبر اده چې اول د نړۍ د دې ساعت خبرونه غوړي، وروسته به نور مسلو باندې رڼا واچو.
ویان احمد الله چوال د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي وای پر افغانانو باید کوم حکومت یا د حکومت کومه بڼه په زور ونه تپل شي. تامس نیکلسن پرون په یو ټویټ کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د یو بیان په ځواب کې ویلي، پریږدي چې خلک نارینه او ښځې پریکړه وکړي چې څه ډول حکومت غواړي. امیر خان متقی د انتالیا ډیپلوماسۍ په فورم کې د خبرو پر مهال غوښتنه کړې وه چې پر افغانانو د کوم بهرنی حکومت نه تپل کیږي. د طالبانو پر حکومت نیوکه کیږي چې واکې د زور له لارې ترلاسه کړي او تر اوسه یې د ټاکنو له لارې د حکومت جوړولو په باب خپل دریځ نه دی روښانه کړی. د طالبانو حکومت وایي له ترکیه او قطر سره د افغانستان د نړیوالو هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه یوه هلته د رسیدو په هڅه کې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوش اوغلو سره کتلي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ امیر خان متقی د انتالیا فورم له غونډې وروسته د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو سره کتلي او د افغانستان د هوایی ډګرونو د مدیریت په اړه غږېدلې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد تکل رسنیو ته استول شوی غږیز پیغام کې ویلي، په دې کتنه کې دواړو لورو د کابل هوایی ډګر او د افغانستان د نورو نړیوالو هوایی ډګرونو پر موضوع خبرې کړې. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته کوچنیانو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دغه ناروغي اوس مهال 28 ولایتونو ته پراخه شوې. یاد سازمان نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان د 34 ولایتونو څخه په 28 ولایتونو کې په خوارځواکۍ اخته کوچنیانو کچه زیاته شوې. د خوړو نړیوال پروګرام همدارنګه ویلي چې سباندې 3.5 میلیونه کوچنیان د غذایي درملنې ملاتړ ته اړتیا لري. په افغانستان کې د بشري ناورین په زیاتېدو سره یونیسف زیاته کړې چې یادو اړمنو کوچنیانو او کورنیو ته رسیدګي زیاته شوې ده. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت چارواکي وایي په تېره یوه اونۍ کې په دغه هیواد کې د کرونا وایروس 1490 مثبتې پیښې ثبت شوې. د دغه وزارت ویان جاوید حجیر نن امریکا غږ ته وویل چې په دغه موده کې د کرونا وایروس 1,301 مشکوکو سمپلونه معاینات شوي دي. حجیر زیاته کړې چې په وروستیو اونۍ کې په دغه هیواد کې د کرونا وایروس له امله 30 ناروغانو خپل ژوند له لاسه ورکړې. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. روسي پوځیانو د اوکراین په لویدیز کې د پولینډ پولې ته نږدې پر یاورې پوځي اډه چېرته چې د اوکراینی چارواکو په خبره د سوله ساتنې او امنیت نړیوال مرکز هم بمباري کړې. یوې ځایي پوځي ادارې نن ویلي چې دغه هوایی گزارونو په ترڅ کې پر دې اډه لږ تر لږه 8 توغندي لګېدلې، خو د زیانونو په اړه لا معلومات نه دي شریک شوي. دغه ادارې ویلي چې دا پوځي اډه د پولینډ له پولیس سره په نږدې 25 کیلومتره واټن کې پراته ده او په خبره یې د شوي بریج جزئیات به د ورځې په ترڅ کې خپاره کړي. د روسیې مرکزي بانک د دغه هیواد د ونډو بازار د یوې اونۍ لپاره د بندېدو امر کړی. د رواني هوت میاشتې په 15مه پر اوکراین د روسیې د یرغل په ورځ د مسکو د ونډو ارزښت 15% ولوید او یوه ورځ وروسته د لویدیځوالو د سختو بندیزونو په اعلان پسې د روسیې حکومت د ونډو بازار بند کړ چې لا هم نه دی پرانیستل شوی. د ناټو سرمنشي یان سټولټنبرګ نن ویلي چې روسیه ممکن په اوکراین کې له کیمیاوي وسلې کار واخلي او که یې دا کار وکړ نو دا به یو جنګي جنایت وي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د ناټو سرمنشي د جرمنی وی ورسپانی ام سون تاک ته په مرکه کې ویلي چې کرملین د هغه څه لپاره چې توجیه کېدې نشي د توجیه کولو لپاره د درواغو پلمې جوړوي. کوردی چارواکو نن ویلي چې د عراقي کوردستان په پلازمینه اربیل باندې یو شمیر بالاستیک توغندي لګېدلي. دغو چارواکو زیاته کړې چې توغندي د عراق د خاورې له بهر څخه توغول شوي او تلفات نه لري. د دغه برید مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی اخیستی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان دغه برید غندلی او ویلي دي چې امریکایان په دې برید کې نه دي وژل شوي او په اربیل کې امریکایي تاسیساتو ته زیان نه دی اوښتی. د عراق دولتي تلویزیون د کوردستان د سیمې د استخباراتو د یوه چارواکي له قوله ویلي چې د عراق له خاورې د باندې دولس توغول شوي بالستیک توغندي د عراق د اربیل په ښار کې لګېدلي. تر اوسه نه ده معلومه چې دغه توغندي چېرته لګېدلي. په ترکمنستان کې پرون د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شوې چې تر ډېره هغو ته د داسې ټاکنو په سترګه کتل کېږي چې په ترڅ کې قدرت د دې هېواد د اوسني ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف خپل زوی سردار محمدوف ته سپاري. د ترکمنستان د ټاکنو مرکزی کمیسون د رای ورکولو د مرکزونو له تړل کېدو له وروسته وویل چې د نږدې 3,400,000 مستحقو رای ورکوونکو په سلو کې له 90 زیاتو یې خپلې رای کارولي. په ټاکنو کې د نږدې 40 سردار محمدوف تر څنګ 8 نور کاندیدان هم درېدلي وو. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو تم په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د نن او وضعیت د پروګرام درنو اوریدونکو، د طالبانو د حکومت د بارني چارو وزارت ویلي دي چې مولوي امیر خان متقی د انټالیا د ډیپلوماسۍ د کانفرنس په څنګ کې د ترکیې د بارني چارو وزیر سره د افغانستان د 15 هوایی ډګرونو د امنیت په ګډون په یو لړ مسلو خبرې کړې. خاغلی متقی د انټالیا کانفرنس ته ویلي دي چې نه غواړي چې یو ځل بیا افغانستان د سترو قدرتونو د ټکر په مرکز بدل شي. د امریکا خبريال اکرام شینواری په همدې حقله د کابل نمنګ ته رپورت راکړی.
د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت وی چې دغه وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی د ترکی د انتالیا ښار کې د انتالیا د ډیپلوماسۍ د کانفرنس په څنډه کې د ترکی د بهرنی چارو د وزیر مولود چاویش اوغلو سره د نورو مسلو ترڅنګ د کابل او افغانستان د نورو هوایي ډګرونو د امنیت د مسولیت د سپارلو په مسله خبرې کړې دي. دغه وزارت مرستیال وایان حافظ زی احمد تکل وی چې تیر اوس په دغه کتنه کې دواړو خواو په دې موافقه وکړه چې د د ګرونو د امنیت د سپارلو په تړون کې پراغو مسلو چې تر اوسه موافقه نه ده شوې د افغانستان، قطر او ترکی ګډ تخنیکي ټیمونه خبري وکړي.
محترم متقی صاحب د ترکی هیواد ته مبارکي ورکړه چې د انتالیا فورمې په بریا سره سرته ورساوه او مننه ترې وکړه چې د افغانستان له خلکو سره څنګ تر څنګ ولاړ دی او په بشري، تعلیمي او پرختي برخو کې ورسره مرسته کوي. دواړو لورو د کابل هوایي ډګر په شمول د افغانستان د نورو نړیوالو هوایي ډګرونو پر موضوعاتو باندې خبرې وکړې او د قرارداد پر هغو مادو بحث وکړ چې ورته اړتیا و. ژمنه وشوه چې دواړو هیوادونو به د قطر هیواد په ګډون د یو تخنیکی بحث تلاري پر پاتو موضوعاتو باندې بحث کوي او ورته د رسیدو کوشش وکوي.
د تیرو سباندی دومیا شرایسي د ترکیه او قطر ګډ تخنیکی ټیم د کابل او سلور نور هوایي ډګرونو د امنیت د مسولیت د خصوصو لپاره د طالبانو د اسلامي امارت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د تخنیکی ټیم سره په خبرو بوخته. خو تر اوسه کومې موافقه ته سره نه دي رسیدلې. په دغه هوایي ډګرونو کې د کابل نړیوال هوایي ډګر، د هرات، بلخ، کندهار او خوست هوایي ډګرونه شامل دي. د طالبانو د اسلامي امارات د بهرنی چارو د وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی په مشرۍ او پلاوی د ترکیه د انتالیا د ډیپلوماسۍ په کانفرنس کې د ګډون لپاره د انتالیا ښار ته تللی دی. مولوی متکی د شنبې په ورځ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه جوړ شوی یو کانفرنس ویل چې په تیرو سبا نه سلویخ کلو کې د لومړي ځل لپاره ټول افغانستان د یو مرکزي حکومت څخه اداره کیږي.
هغه افغانستان چې 50 هیوادونه جمع امریکا او ناتو نسوي کولای چې الته دی داعش فعالیتونه مخه ونیسي. نن الحمدلله په افغانستان کې داعش فعالیتونه لمنځه تللي دي. لڅلويخ کال وروسته په افغانستان باندې مرکزی واکمنی ټینګ شوی ده. بل خبره مهمه دا ده چې موږ سیاسی پالیسی دا سی عیار کړي او جوړ کړي ده چې د موږ سیاسی پالیسی په دې ټکو ولاړ ده چې هغه هیڅ اثر ټکر نه غواړي. موږ نه غواړو چې افغانستان یو ځل بیا د لویو قدرتونو د ټکر په مرکز بدل شي. موږ غواړو چې افغانستان د مرکزی او جنوبی اسیا تر مابین د اتصال او د ترانزیت لار وګرځي. افغانستان د اقتصاد مرکز سي.
همداشان مولوی متکی ویلی چې پر افغانانو باید په بهر کې د حکومتونو جوړې شوې طرحې ونه تپل شي. افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن د خاغلی متکی د سرګردون تخبرګون خوده. خاغلی نیکلسن ویلی چې دا سمه خبره ده له بهر د حکومتونو تپل سم کار نه دی، خو د حکومت د جوړولو په اړه پریکړه کې باید خزي او سړي هم شامل وي. د سیاسي چارو او کارپو طارق پرهادي د خاغلی متکی سرګردون په اړه وایي چې په هیواد کې یوازې د یوې ډلې یا ګل لخوا د ټاکنو څخه پرته واک ترلاسه کول د نظام مشروعیت تر پختنې راولي.
پس اولی زمان اصلاح هست.
خغلی پر هدی ویل اوس دی وخت او کیدی شي چې اصلاح هست راشي او حکومت ټول شمول شي. هغه چې طالبان دي د رئیس الوزرا تر مرسیل پورې په حکومت کې شامل شي.
رئیس الوزرا
پر هدی حکومت کې د خزو ونډې دونه هم کې او وی چې د طالبانو اسلامي امارت حکومت باید د افغانستان د ثبات لپاره د نړیوال ټولنې غوښتنو ته هم پاملرنه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د نن او وضعیت پروګرام ادامه لري. د راپورټونو په لار کې بل مسله دا ده چې د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي تاماس ویست په افغانستان کې په یو هم شموله حکومت او د بشري حقوقو په خوندیتوب باندې ټینګار کړي. ویست په ترکیه کې د طالب مشرانو سره د غونډې نه وروسته په افغانستان کې د پوهنتونونو پرانستل کېدل مثبت پرمختګ بلل دي او طالبان وی چې د تاماس ویست ورسره د خیریه مؤسساتو د افغانستان د شتمنۍ او د یوې برخې د نه ورکولو ژمنه کړې ده. نو په دې حقله رپورت اساسې پام اړوم. روسه بیا هم د افغانستان او نړۍ د حالاتو په حقله نورې مسلې دي چې په نوبت به یې مطرح کړو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د قطر او د طالبانو د باندنوي چارو له وزیرانو سره له غونډې وروسته په افغانستان کې د ټولنې د پراخ استازیتوب او بشري حقوقو ته د درناوي د ټینګار ترڅنګ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان سره خپل تعامل ته دوام ورکړي.
مونږ د خپل ملګرو او متحدینو له دې نظر سره چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې هکېره پاتې شي همغږي یو. د بشر د حقوقو د لاسراوړنو د خوندیتوب او په حکومت کې د افغانستان د بډای ټولنې شمولیت لا زیات نور کارونه پاتې دي.
د امریکا ځانګړي استازي تاماس ویست په افغانستان کې د پوهنتونونو د درسونو بیا پیلېدل یو مثبت پرمختګ بللی.
زه په ټول افغانستان کې د پوهنتونونو د پیل کېدو په ځانګړي توګه د ښځو لپاره تود هرکلی کوم. دا یو مهم ګام دی. زه هیله لرم چې شمولیت زیات او فضا د ټولو لپاره خوندي وي.
بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر میشل باشلټ کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې په افغانستان کې د ښځو د بشري حقوقو په اړه اندېښنه ښودلې.
زه ښځو ته غوږ نیسم چې خپلې او د خپلو خوندو کیسې او تجربې بیانوي او زه د موجوده حکومت له چارواکو د ښځو او نجونو د اساسي بشري حقوقو د منلو او په دې برخه کې د عاجل او مهم پرمختګ په اړه خبرې کوم. څو د بشري حقوقو یو لړ جدي سرغړونو ته پارتي کې کیدی چې خزي او جونی وسره مخامخې دي.
په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنوي چارو وزارت ادعا کوي چې دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی د امریکا ځانګړي استازي تاماس ویست خبرداري ورکړي چې د افغانستان په شتمنو کې هر ډول تصرف به د دواړو هیوادونو په اړه کو ناوړه اغیز وکړي.
افغانستان او امریکا دواړو لورو توافق وکړ چې د افغانستان د مرکزی بانک 3.5 میلیارد ډالر چې د امریکا د محکمې له داوی څخه آزاد شوی دی په هیڅ صورت به د مرستو په توګه خیریه مؤسسو ته نور کول کیږي.
کارپوهان فکر کوي چې د پخوا په پرتله طالبان او امریکا یو بل ته ډیر نږدې شوي.
داسې ښکاري چې پرمختګونه هم شوي دي. د سراج الدین حقانی میډیا باندې را څرګندېدل او د افغانستان کې د ټولو مکتبونو او پانتونونو خوشې کېدل دا هغه قدمونه دي چې ښکاري چې د طالبانو او د نړیوالو ترمنځ بازې پرمختګونه شوي دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی تامس سویس په ترکیه کې د انتالیا په ډیپلوماټیک فورم چې د نورو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو په ګډون پکې د افغانستان په اړه هم خبرې کیږي کې د ګډون کولو لپاره ترکیه ته تللی. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغان نجونو ښځو بشري حقوقو په برخه کې د امریکا خاص استازي رینا امیری وی چې د افغانستان د ثبات او قوي اقتصاد خو اقتصاد لپاره باید په دغه ملک کې د نجونو او ښځو د تعلیم په برخه کې اقدامات وشي، د تعلیم اجازه ورکشي. رینا امیری د برېښنا عمرخیل د امریکا غږ د آشنا تلویزیون همکار سره په ځانګړي مرکې کې ویلي چې طالبانو ته یادونه کړې ده چې تعلیم د اقتصادي فرصت سره مستقیما اړیکه لري. د تعلیم نه پرته اقتصادي فرصتونه منځته نشي راتلی. او میرمن امیری سره خو ډېرې پوښتنې مطرح شوې دي په دې مرکه کې، خو یوه پوښتنه دا و چې آیا د طالبانو د راتګ سره د افغان ښځو د تیرو دوه لسیزو پرمختګونه له منځه تللي؟ هغه په دې برخه کې داسې ویلي دي.
Thank you very much for having me. The August 15th afghan mirmani aw po majmu ki afghanan li wistri ghamiz sar makhamakh shul afghan mirmani aw juni khwanzi ta la tagra tak ta khamani shwi la kart khabi barkh pat shwi aw la do la siz ustur la sarawun urusta pa amajwand aw siyasi jwan ki la gadun khallari pat shwi zama hila dada che la sarawun yawaz de tero do la siz la sarawun ne di saka afghan mirmani la kal yaw zuru 900 shalam rahi sit la sarawun la para hali zali kawi او زه فکر کوم چې اوس یو خ بنسټ ایښودل شوی او کېدای شي دا بنسټ لا هم وده ومومي او موږ لا د مخه د افغان میرمنو او نجونو ترمنځ ډیر زیات لیوالتیا او د دوی هوډ لیدل چې بیرته په شان ځي. نو زه فکر کوم چې د نړیوالې ټولنې او افغان نارینه وو د ملاتړ سره میرمنې هم کولای شي پرمختګ وکړي.
تاسو هغه فعالانو ته څه ځواب ورکوي چې وایي امریکا او نړیواله ټولنه افغان ښځې د طالبانو رحم او کرم ته یوازې پریښي دي؟
زه له دوی سره خواخوږي لرم او د هغوی د زړه څخه راځم. تاسو پوهیږئ چې ما د نظام د سقوط څخه مخکې د افغانو میرمنو سره خبرې او مرکې درلودې او د طالبانو واک ته د رسیدو وروسته له بده مرغه د دوی غږ بالکل خاموش شو او د ناامیدۍ یوه فضا رامنځته شوې. او هغه ښځې چې د نظام دننه وزیرانې، د پارلمان وکیلانې، مدافع وکیلانې، قاضیانې وې، آزاد تجارت کاوه او د دوکاندارانو په توګه یې دنده ترسره کوله، یو ناڅاپه هر څه له لاسه ورکړل. زه ښه پوهیږم چې دا مایوسي او خفګان له کوم ځای پیل شو، خو زه دوی ته ډاډ ورکوم چې یوازې نه دي او له هرې تیارې وروسته رڼا شته. خو په یو برخه کې زه پیوستن وینم، هغه د افغان ښځو حقونو په حق دي. په ټول هیواد کې د جمهوري غوښتونکو او دیموکراتانو لخوا د خبرې سره بشپړ ملاتړ شته. تاسو پوهیږئ چې ما نه یوازې په دې دنده کې، بلکې ټول هغه کارونه چې ما په تیرو دوو لسیزو کې ترسره کړي دي، دا کوښښ نه کړی دی چې مختلفو هیوادونو کې د مدني ټولنو فعالینو سره خبرې وکړم او هغوی سره وصل کړم. په ټوله نړۍ کې کله چې دوی پوښي چې زه افغانه یم، لومړی شی چې دوی زما څخه پوښتنه کوي هغه دا دی چې د افغانو میرمنو د حقونو د ملاتړ لپاره څه کولای شي او دا لړۍ روانه ده. همدې ته په کتو سره د اگست 15 منټې وروسته اړتیا ولیدل شو چې د بهرنیو چارو وزیر بلنکن زمال لپاره وظیفه راکړي، ځکه چې هغه پوهیږي چې دا یو لومړیتوب دی او نه یوازې د اخلاقي لید څخه بلکې د ستراتیژي دریز هم دا وایي چې افغانستان د ثبات خواته نه دی روان او که 50% وګړي له خپلو حقونو څخه محروم شي نو د افغانستان اقتصاد به هیڅکله په اوږدمهال کې پایدار نه شي. دا د افغانستان د ثبات لپاره ډیر یو ساده فرمول دی. نړۍ باید د افغانو میرمنو د حقونو تر شا ودرېږي.
خو افغان ښځې دا اندېښنه لري چې امریکا دوی هیر کړي دي، ځکه ملت ته د ولسمشر بایدن په کلنۍ وینا کې هم افغانستان یاد نه شو او د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د لومړۍ میرمن جل بایدن په اعلامیه کې هم افغان ښځې نه وی یادې شوې. تاسو افغان ښځو ته څه ډاډ ورکوئ؟
په حقیقت کې د خوځو په نړیواله ورځ کې د افغان خوځو یادونه وشوه. زه پوهیږم چې د بهرنیو چارو وزیر بلنکن په خپلو خبرو کې د افغانو میرمنو پر وضعیت خبرې وکړې او په راتلونکي اونۍ کې به د بهرنیو چارو په وزارت کې د زړورو میرمنو نړیواله غونډه هم جوړه شي او یو ځل بیا زه فکر کوم چې افغان میرمنې به د هغه څه په اړه ډاډ ترلاسه کړي چې دوی اوري او د ملاتړ کچه به لا بیلابیلې دولتي څانګو څخه واوري.
طالبان پر افغانستان له واکمن کېدو وروسته بیا بیا پر افغان ښځو ډیر بندیزونه لګولې دي. امریکا او نړیواله ټولنه د ښځو د اساسي حقوقو د خوندي کېدو لپاره څه ډاډ ورکوي؟ آیا امریکا په طالبانو څه اثر رسوخ لري؟
اول دا چې په خپل د افغانو میرمنو ملاتړ کول ډیر مهم دي. هغوی باید د قربانیانو په توګه نه بلکې د یو رهبر په توګه وپیژندل شي. د میرمنو ډیره زړورتیا لیوالتیا خودلی او باید یوازې د قربانیانو په څیر ورسره چلند ونه شي بلکې د یو رهبر په توګه ورته وکتل شي. برسیره پر دې هغوی نور مستقیم ملاتړ ته هم اړتیا لري او دا هغه څه دي چې زه د متحدو ایالاتو له حکومت سره پرې کار کوم ترڅو هغوی پوه کړم چې افغان میرمنې په هیواد کې دننه له خپلو حقونو څخه محروم شوي. مګر دا چې مرستندویه ټولنې باید ګام پورته کړي او مستقیم ملاتړ چمتو کړي ترڅو افغان میرمنې د مدني ټولنې سازمانونه چې دوی پایښت لري او د دوی د کار تر سره کولو لپاره ملاتړ کوي د هغه څه دي چې باید دوام ومومي.
آیا د افغان ښځو حقونو ته درناوی د رسمیت پیژندلو یو شرط ګڼل کېدای شي ستاسو په نظر؟
هغه څه چې ډېره روښانه ده، د طالبانو لپاره په هیواد کې دننه او نړیوالې ټولنې سره په هر کچه مشروعیت دی. دوی باید د ښځو حقونه ومني، دوی باید د ښځو حقونه خوندي کړي او دوی باید ښځو ته وده ورکړي او تر یوې اندازې پورې لیدلی شو چې دوی په حقیقت کې هم پوه شوي دي. زه فکر کوم چې کوم قدمونه چې دوی په تیرو وو میاشتو کې په ځینو برخو کې پورته کړي دا څرګندوي چې دوی غواړي د پوهنې په برخه کې په دوامداره توګه خوندي پرانیزي. هغوی په ځینو سیمو کې پوهنتونونه هم پرانستي دي. دوی ماته یو څه وویل چې هڅونکي وو، هغه دا چې دوی د نجونو لپاره خوندي نه یوازې د دې لپاره پرانیزي چې نړیواله ټولنه یې وغواړي بلکې د دې لپاره پرانیزي چې د اسلام اصول دي. دا هغه برخه ده چیرې چې زه فکر کوم یو څه پرمختګ شوی دی. هغه څه چې زه دوی ته یادونه کوم هغه دا دی چې تعلیم له اقتصادي فرصتونو سره مستقیمه اړیکه لري او د کار کولو د وړتیا پرته نورې هڅې هیڅ معنا نه لري، نو ځکه د بډایه کورنۍ لپاره دا خورا علمي مسأله ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو در نوریدونکو، په افغانستان کې د شری ناروغي زیاته شوې ده. د طالبانو د عام روغتیا وزارت په دې هیواد کې د شری د واکسین کمپین پیل کړی دی او ډاکټرانو ویلي دي چې د شری ناروغي کوم خاص علاج نه لري، نو کورنۍ باید خپل ماشومان واکسین کړي چې د دې مرز نه یا د دې ناروغۍ نه وژغورل شي. د امریکا غږ خبريال د کابل نه په دې حق لمنګ ته رپورت راکړی دی.
د طالبانو د اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت وایي چې په روسي ونیو کې په افغانستان کې د ماشومانو ترمنځ د شری ناروغي ډیره شوې او دغه وزارت په تیرو دوه نیم میاشتو کې په 3 ولایتونو کې د شری نږدې 14,000 پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت وایان ډاکټر جاوید حجیر وایي چې تر اوسه افغانستان کې د شری په ناروغۍ 130 تنه ماشومان مړ شوي دي. ډاکټر حجیر ویل چې د شری د ناروغۍ تر ټولو ډېرې پیښې په کندوز، کابل او هلمند ولایتونو کې ثبت شوي. کندوز کې 1909 پیښې، کابل کې 1616 پیښې او هلمند کې 1215 پیښې تر اوسه ثبت شوي دي. د امنیت روغتیا وزارت وایان ویل چې د نورو ولایتونو پرتله د شری په ناروغۍ ډېر ماشومان د جوزجان په ولایت کې شمېر 450 تنو ته رسیږي مړ شوي دي. ډاکټر حجری ویل په افغانستان کې د شری د مثبتو پیښو په وړاندې د اقداماتو په لړ کې په ټول هیواد کې د عامې روغتیا وزارت لخوا د شری د ناروغۍ د واکسین کمپین پیل شوی چې شپږ ورځې به دوام وکړي. دا کمپین د شنبې په ورځ پیل شوی او ټاکل شوی د روانې پنجشنبې د ورځې تر پایه به پای ته ورسیږي. د عامې روغتیا وزارت د ویاند د معلوماتو له مخې په 43 ولایتونو کې 9 ولسوالیو کې د شری پیښې د نورو ولسوالیو پرتله ډېرې پیښې شوي چې د همدې له امله په لومړي پړاو کې دا کمپین په همدغه ولسوالیو کې پیل شوی دی. ټاکل شوی د دغه کمپین په ترڅ کې به 1.3 میلیونه ماشومان ته د شری ضد واکسین تطبیق شي. تېر اونۍ د بی پولي ډاکټرانو ټولنې خبرداری ورکړی و که چیرې د ماشومانو د شری د مخنیوي لپاره د واکسین کمپین پیل نه شي نو تر راتلونکو شپږ میاشتو به دا ناروغي په ټول افغانستان کې په پراخه کچه خپره شي. د ماشومانو د ناروغیو یو متخصص ډاکټر عبدالقیوم کریمي د شری د ناروغۍ د خپرېدو یو علت د کورنیو لخوا د شری د واکسین په وړاندې بې تفاوتي ښیي او وایي چې ډېرې کورنۍ لا هم دې ته چمتو نه دي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
نظر فرهنګي هم مشکل لرم.
ډاکټر کریمي ویل د فرهنګي نظر ستونزې لري چې خپل ماشومان واکسین ته یوسي او د واکسین پوښښ کچه هم ټیټه ده. د همدې له امله د شری ناروغي ډېره شوې ده. د ماشومانو د ناروغیو یو شمېر متخصصین وایي چې د شری ناروغي یوه ساري ویروسي ناروغي ده چې په کوچنیتوب کې ماشومان پرې اخته کېږي چې د ماشومان ترمنځ د مړینې سبب هم کېږي. د مخه د روغتیا نړیوالې ادارې WHO هم په افغانستان کې د شری د ناروغۍ په خپرېدو اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د روان 2023 میلادي کال د جنوري د پیل څخه په دغه هیواد کې له 15 زرو څخه د شری زیاتې پیښې ثبت کړې دي چې له امله 1650 ماشومان مړه شوي هم دي.
د وی او ای آشنا رادیو د پښتو خبرونې د ایمیل پته دا ده pashto@voanews.com.
درنو اوریدونکو، متحده ایالاتو د روسیې د انرژي په وارداتو بندیز لګولې ده او د سعودي عربستان نغوالي چې د بایو د لړوالي د کمولو لپاره د تیلو تولیدات زیات کړي. د امریکا خبریاله د رپورت تفصیل واوري.
په اوکرين د روسیې د بریک په نتیجه کې د تیلو بیل وړي شوی چې دا هغه موټر چلوونکو او نورو خلکو ته سخت تمامېږي چې په خپل وسایلو کې تیل کاروي. دا سور زیرو سره هغه چې د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د روسیې د تیلو غازو او اسکرو په وارداتو بندیز ولګو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین امریکا او اروپا د تیلو او غازو د بیو د لوړېدو لامل بللې ویلې دي چې دوی اوس د تیلو هغه سترو تولیدونکو هیوادونو ته مراجعه کوي چې مخکې پرې بندیزونه لګولي.
دوی لاده مخه په هر قیمت هڅه کوي چې د هغو هیوادونو سره موافقه ته ورسیږي چې دوی پرې په خپل غیر قانوني بندیزونه لګولي دي او دوی تیار دي چې د ایران سره سوله وکړي او ژر ټول سندونه لاسلیک کړي په همدې ډول له وینزویلا سره هم.
رپورټونه وایي چې د تیلو د بیو په لوړېدو سره ولسمشر بایدن د سعودي عربستان د ولی عهد محمد بن سلمان سره د تماس نیولو کوشش کړی خو هغه ټلیفوني اړیکې ته ځواب نه دی ورکړی. خو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د بایدن د زنګ د نه ځوابولو په اړه خبره شوي رپورټونه رد کړل او ویل چې د متحده عربي اماراتو نه د تیلو د تولید په اړه ښه خبرونه رارسېدلي دي.
لږ وخت مخه یو اعلان شوی و زه ډاډه نه یم چې له ولس سره شریک شوی یا نه. د تولید زیاتوالي لپاره د اماراتي ملاتړ په اړه کوم چې زما فکر د نړیوال انرژي بازارونو ثبات لپاره مهم شی دی څو ډاډ ترلاسه شي چې په ټوله نړۍ کې د انرژي پراخه عرضه پاتې ده.
کارپوهانو امریکا غږ ته وویل چې د بایدن او د سعودي ولی عهد ترمنځ تشنج موجود دی خو د بایدن د ادارې چارواکي په ریاض کې بغیر علني ډول په خبرو بوخت دي.
زما په فکر اصلي اندېښنه دا ده چې په داسې وخت کې چې د تیلو بیې ډېرې لوړې شوې دي او موږ د نورو هیوادونو نه د نږدې همکارانو په ګډون د همکارۍ په لټه کې یو چې زموږ د امنیتي همکارۍ او مرستې نه ګټه پورته کړي. موږ هیله لرو چې دوی د متحده ایالاتو سره د مرستې لپاره به ډېر څه وکړي.
کاتولس ویلی چې که سعودي عربستان د تیلو د بیو د کمولو غوښتنه ونه مني نو د خطر سره به مخامخ شي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، د پولیو په ضد مبارزې د پروګرام مرسندوی بنسټونو ویل دي چې د ګوزن په ضد د پولیو د کمپین ځن په ماشومانو کې د مافیات خلار رامنځته کوي. دا راپورټ او ځین نور راپورټونه دي چې د خبرونې وخت مخ په ختمېدو دي، نو شو کولای چې دا راپورټونه اوس خبره کو، خو کېدای شي چې آینده خبرونه کې ووري. بل مثلا امداد چې په کیف او یو شمېر نور سیمو کې د روسي او اوکرایني قواو ترمنځ جګړه روانه ده. دا تازه خبرونه کې تاسو مخ کې هم اوریدلې وي. روسي ویلي دي چې تر اوسه یې سباندې درې سو پوځي تاسیسات لمنځه وړي دي. نو بس دا راپورټونه با په بل خبرونه کې ووري. او وګورو چې حفیظ آصفی صاحب کومه مسلې غږیږي، چا سره غږیږي او سوای.